Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسنن د جمعې مبارک ورځ ده د 1422 هجری لمریز کال د جدي 28 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري 11 سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجملان د حرکت علیکم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام په 15.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پایلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی هند د افغانستان څخه د ټولو نړیوالو پوځیانو د استلو ستراتیژي رد کړې ده ل 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په پیکینګ کې د هند روسیا او چین په درې اړخیزه غونډه کې پرې خبري شوې دي او سپینې ماڼۍ نن د هغه موافقې متن چې لمخې له ایران سره په تیر نومبر میاشت کې د شوې توافق مواد عملي کیږي کانګرس ته واستوه بشپړ خبر نو ورې هند له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو پوځیانو د استلوت ستراتیژي رد کړې ده هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د افغانستان او پاکستان د تماس ته نړیواله ډلې غونډې ته ویل باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو بریاوي ځای او پروبوله وشي خغلی خورشید د غونډې ته پرون د 350 هیوادونو د استادو په ګډون په نوي ډلې کې جوړ شوی او ویل د نړیواله ټولنې تمرکز باید پر دې وي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې او هغه مرستې چې له بهر ورسره کیږي لمنځه ولاړ شي او مخنیوي وشي په دې اړه وروسته په خبرونه کې مفصل ریپورت لرو ل 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په پیکینګ کې د هند روسیا او چین په درې اړخیزه غونډه کې پرې خبري شوې دي د درې هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلو ډلو د بیا واکمنیدو له احتمال څخه اندېښمن دي افغان چارواکي له 2014 کال وروسته د نشه یي موادو د قاچاق له کابل د هیواد د وضعیت د خرابېدو پر احتمال اندېښمن دي له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وزیر محمد ابراهیم اسهر ازادي رډیو ته ویل کنړیواله ټولنه د دې ستونزې په لمنځه وړلو کې مرسته ونه کړي نو مخدره مواد خای په یو ملي او نړیوال ګواخ بدل شي
د سپیشو هم د دې افتګر فردا قوتو ازنج بیرون کول
دوی زموږ اندېښنه هم ده چې کنړیوال ځواکونه سبا له دې هیواد اوزي او موږ د مخدره موادو د کار تولید پروسس او قاچاق د مخنیوي لپاره پوره ظرفیت ونه لرو نو د افغانستان د مخدره مواد په یو ملي او نړیوال ګواخ بدل شي له مخدره مواد سره د مبارزې د وزارت مرستیال د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش جان سوب کو د ورستیو سرګندونو په جواب کې دا خبره کړې ده سپینې ماڼۍ نن د هغې موافقې متن چې له مخې له ایران سره په تیر نومبر میاشت کې د شوې توافق مواد عملي کیږي کانګرس ته واستوه د جنوري په 12 نیټه د شوې دې توافق خلاصه مخکې رسنیو ته ورکړل شوې وه د سپینې ماڼۍ لخوا د اقدام په واشنگټن کې له هغو انتقادونو وروسته کیږي چې وایي د اوباما ادارې دا موافقه پټه ساتلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر اپوزیسون چې سخت په خپلو کې ویشل شوی هغه کړی چې په سوریه کې د یو نوي انتقالي حکومت د جوړېدو په مقصد د سولې په خبرو کې برخه واخلي ټاکل شوی ده چې د اپوزیسون ډلې نن جمعه په دې اړه رائے ورکړي چې آیا د جنوري په 28 نیټه په سویس کې د سولې په خبرو کې ګډون کوي او کنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اروپای ټولنې ځینې غړو د دې هیواد له سفیرانو غوښتې دي چې د اسرائیل د حکومت لخوا د نوو یهودي میشسایونو د جوړولو پر ضد د اعتراضونو اواز ته غوږ شي نتنیاهو دا دوه مخي وبلله او پر ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو په اړه په قضاوت کې جلا معیارونه په پام کې نیسي نتنیاهو که څه هم د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې د اسرائیلو سفیران یې زار کړي خو راډیو اسرائیل ویل چې دا هیوادونه برتانیا فرانسه ایټالیا او اسپانیا وو او د یوکرين پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د زپلو اجازه ورکوي پرون تصویب کړ د یوکرين پارلمان هم دا راز د قانون په ماده کې اصلاحات هم تصویب کړل چې پارلمان چې حاکم ګوند په کې اکثریت دی د مخالفو وکیلانو معافیت په اسانۍ سره لمنځه وړای شي د اروپای ټولنې او اروپای هیوادونو چارواکو د یوکرين د پارلمان پر دې پریکړه سم د ستین انتقادونه وکړل او دا کار د دیموکراسي په خطر کې اچول وبلل دا وتر دې مهاله خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ د ویب پاڼې لارې زموږ خبرونه هم په مستقیمه توګه اوریدلی شئ. همدارنګه زموږ مطالب ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل وکسونو سره کتلی شئ. هند له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ستراتیژۍ پر ردول سره په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د بریاو د ساتنې په مقصد د نړیوال ملاتړ لپاره غږ کړی دی. دا مو د سر موضوع ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. پوبوري چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل څرګندونو کې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ستراتیژي په ضد خبري کړې دي، ویلې دي چې دا به پر ځای اقدام نه وي. هند ولې دا ډول غوښتنه لري؟ په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال سره مرکه لرو.
هندستان د افغانستان د ناڅاپي بې ثباتۍ کېدو څخه ځکه ویلې دي چې
لیوی مخه د پاکستان نفوذ ممکن دی. بشپړه مرکبه یې پام دی. نیم ساعت خبري مجله کې درته وړاندې کول. لوړ رتبه امریکایي چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو او جنایتکارانو د یو دولت درامنځته کېدو د امکان خبرداري ورکړي. په دې اړه د امریکا د بیا رغون لپاره د ځانګړي سرمفتیش جان سوبکو نظر ورو او په همدې برخه کې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت عکس العمل هم درته وړاندې کوو. د پاکستان څخه په تازه رپورټونو کې واورئ چې تیر ورځ د پی خبر په تبلیغي مسجد کې چاودنه شوې ده. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د آزادې رادیو ده. هند له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د ستراتیژۍ په ردولو سره په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو د بریاو د ساتنې په مقصد د نړیوال ملاتړ غږ کړی. وروسته له دې چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک څخه د ځینو شرایطو په وړاندې کولو سره ډډه وکړه، امریکایي چارواکو په وار وار د ټولو سرتیرو د ایستلو خبرداری ورکړي. دا خبرداری پرون د افغانستان او پاکستان د تماس ډلې په غونډه کې امریکایي چارواکي یو ځل بیا تکرار کړ. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وویل هند له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو ستراتیژي ردوي. خغلی خورشید د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان په یو حساسه څلور لاره کې دی او د نړیوالو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. د بزنس لاین په نوم آنلاین خبرونه د هند د پریس ټرست اف انډیا په حواله راپور ورکړی چې خغلی خورشید په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت څخه د هند پر ملاتړ د ټینګار ترڅنګ وویل چې افغانستان له قومي اختلافونو او قبیلوي تضادونو سره نه، بلکې په څرګنده له تروریزم او د بیګنا ملکیانو او د مشروع حکومت پر ضد د وسلوالو مخالفو ډلو له دوامدار حملو سره مخامخ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې تمرکز باید پر دی وي چې دا تروریستي ډلې او هغه مرسته او الهام چې له بهر دوی ته ورکول کیږي له منځه ولاړ شي او مخنیوي وشي. سلمان خورشید وویل د تروریزم د ځپلو لپاره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا باید کم نه شي او باید تروریزم پرې نه خودل شي چې د پلمو شاته ځان پټ کړي. نوموړي زیاته کړه باید اجازه ورنه کړل شي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو بریاوې ضایع او پر اوبو لاهو شي. بزنس لاین د راپور په دوام زیاتوي د هند بهرنیو چارو وزیر په خپل سرګندونو کې هم دراز وویل چې تروریزم هیڅ توجیه نه لري او نړیوال دې پدیدې دلمین زوړو لپاره له یو بل سره همکاري او نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. خورشید زیاته کړه چې هند له افغانستان سره اوس او له 2014 کال وروسته ژمن دی او تلبوي، او زیاته کړه خلک خای ډیره ستراتیژي ولري خو یو ستراتیژي چې هند یې ردوي له افغانستان د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ده. په نوې ډیلی کې د 350 هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې له غونډې وروسته د دې دواړو هیوادونو لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي مرستیاله په یو خبري غونډه کې وویل چې متحدو ایالاتو پر لپسې غوښتنه کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو موافقه باید سمدستي لاسلیک شي. لوري میلر وویل د امریکا دریز همغه دی چې یعنی دا تړون باید سمدستي لاسلیک شي او ځنډول باید د افغانانو اعتماد زیانمن کړي او په نړیواله ټولنه کې به هم بے باوری راولی. میرمن میلر خبرداری ورکړ چې کدا تړون سمدستی لاسلیک نشي نو امریکا به له داسې یو حالت سره مخامخ شي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د ختمولو لپاره پلان جوړولو ته به مجبوره وي او زیاته کړه چې دا حالت دوی هم نه غواړي. میرمن میلر وویل امریکا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کلک ملاتړ کوي او د دواړو په اهدافو کې کوم اساسي توپیر نشته.
و موریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د 2014 کال په پای کې له افغانستان نه د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ردوي. سلمان خورشید دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې وکړي. په نوي ډلې کې د دې غونډې یو ورځ وروسته په همدې ښار کې د اسیا د زړه په نوم په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان پر حالاتو خبرې په پام کې دي چې د روانو انتخاباتو او امنیت په ګډون مسایل پکې څېړل کېږي او د نړۍ د سباندې څلوېښتو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. پرون په پیکینګ کې هم د روسیې، چین او هند چارواکو د افغانستان پر امنیت له 2014 میلادي کال وروسته د اندېښنو په اړه خبرې کړې. د هند او سیمې هیوادونو له 2014 کال وروسته څه اندېښنې لري او د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په مسله کې ولې ټول تقریبا یو نسل لري؟ په دې موضوع احمد تکل د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال نظر پوښتلی. ښاغلی لیوال د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې هند له 2014 کال وروسته مودې نه ولې ویره لري.
همغومره چې پاکستان په افغانستان کې د هندوستان له نفوذ څخه ویره لري، همدومره هندوستان د افغانستان له ناڅاپي بې ثباته کېدو څخه ځکه ویره لري چې له یوې مخې د پاکستان نفوذ ممکن دی او بیا له دغو نفوذ څخه بیرته د هندوستان په وړاندې د کار اخیستو امکانات تختګیر دي، او بل عملاً هغه ټولې ډلې چې همدا اوس په دې جګړه کې په یو ډول نه په یو ډول ښکیل دي، مګر د هغو ستراتیژیک موجودیت او هغه عامل وجودي یا د وجود فلسفه له هندوستان سره دغیرې دي، خو اوس په افغانستان کې بوختې دي. هندوستان د دې خیریږي چې دغه ډلې به یو ځل بیا د امنیت په وړاندې وکارول شي، او د هندوستان د امنیت خرابېدل یوازې د دوی د فزیکي امنیت تهدید نه دی، بلکې هغه چټکه اقتصادي وده چې دغه هیواد یې وروسته له چین څخه په آسیا او په نړۍ کې لري دا به تهدید شي، هغه څه چې په هندوستان په هیڅ قیمت نه غواړي.
د هند دا موقف چې د ټولو سرتیرو د وتلو ستراتیژي ردوي، ستاسو په نظر د افغان حکومت پر اوسني دریز کوم اغیز کولای شي؟
اول خو په افغانستان کې د شرایط په عملي کېدو باندې ټینګار د سفر د انتخاب په معنا نه دی، مګر هغه شرایط چې د افغانستان لوری لري د قرارداد دي یو طرف په حیث د خپلو ګټو او د خپل امنیت د خاطر لپاره دوی په خپلو شرایطو باندې ټینګار کوي. دوه نښې لږ تر لږه په دې ورځو کې ښکاره شوې. د امریکې د متحده ایالاتو لخوا د کمزوریو شنو څراغونو په توګه یو د امریکې د متحده ایالاتو د سفیر معاون د هرات له والي سره په خبرو کې همدا تېره ورځ وویل چې امریکا ورو ورو دې ته چمتو شوی ده چې د افغانستان شرایط ومني، او دوهم د آیساف یو لوړ رتبه قوماندان اعلان کړی دی چې امریکا دغو شرایطو ته د آماده کېدو یا د دغو شرایطو د منلو د چمتو کېدو په حالت کې ده، او دغه تړون به په هر صورت همداشي.
د چین او روسیې لخوا هم تقریبا ورته اندېښنې څرګندې شوې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بشپړ وټو په اړه. د هند او چین او د روسیې اندېښنې څه توپیر سره لري، څه مشابهتونه سره لري؟
چین او روسیه نسبت هندستان ته متفاوت ستراتیژي او سیاستونه لري. په دې معنا چې هم چین د اقتصادي او نظامي پلوه یو ستر ځواک په توګه له امریکا سره سیالي لري، البته دا سیالي ډېره پټه او سړه ده، او هم روسیا د پخوانی تر سیال په توګه د سیمې او نړۍ په یو شمېر سیاسي سرو کرښو کې له امریکا سره ښکر په ښکر ده، او لا هم د یو جدي رقیب په سترګه ورته کتل کېږي. حال دا چې هندوستان په سیمه کې اوس د امریکا لپاره تر ټولو د اعتماد وړ ستراتیژیک ملګری دی چې په یو ډول په سیمه کې د امریکا ګټې پالي او ساتي. مګر د افغانستان په قضیه کې د دغو درې واړو سترو هیوادونو یعنی هند، روسیې او چین د دریځونو ترمنځ مشابهت شته، ځکه چې هم چین د خپل ثبات او د خپل اقتصادي ودې لپاره په تېره بیا په غور میشتو سیمو کې یعنی د
په سینجان په ایالت کې هم روسیا د پخوانی شوروي اتحاد د ټول قلمرو په تیره دی د داغستان او د چچنیا په تاوتریخجنو ایالتونو کې او هم هندوستان د پاکستان د دراکه ټول یو بې ثباته افغانستان له خطر څخه ویریږي. درې واړه هیوادونه د خپل اقتصادي ودې د خپل سیاسي ثبات او تر ټولو مهم د خپل امنیت لپاره بې ثباته افغانستان د مرګ برید او پوله کوي. د همدې لپاره په دغه یوه برخه کې درې واړه هیوادونه سره ورته نظرونه لري او هغه دا چې نړۍ او نړیواله ټولنه نشي کړی د مسؤلیت او ناڅاپي له افغانستان څخه ووځي او دغه درې واړه هیوادونه
دوستان و غفور لیوال چې د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر دی تاسو ورسره د هندوستان په غندخنو مرکه ورده چې ل 2014 کال وروسته موده کې د افغانستان د حالاتو په اړه لري. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی ور بیا هند د افغانستان څخه د ټولو نړیوالو پوځیانو د ایستلو ستراتیژي رد کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته وویل باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان د تیرو 12 کلونو بریاوې ضایع او پر اوبو لاهو شي. له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت هغه موضوع ده چې پرون په پیکینګ کې د هند، روسیا او چین په درې اړخیزه غونډه کې خبرې پرې وشوې. افغان چارواکو له 2014 کال وروسته د مخدره موادو د قاچاق له کابل د هیواد د وضعیت د خرابېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. سپینې ماڼۍ پرون د هغه موافقې متن چې له مخې له ایران سره په تیر نومبر میاشت کې د شوې توافق مواد عملي کېږي کانګرس ته واستوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر اپوزیسیون چې سخت په خپلو کې ویشل شوی غږ کړی چې سوریه کې د یو نوي انتقالي حکومت د جوړېدو په مقصد د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د اروپایي ټولنې ځینې غړو د دې هیواد له سفیرانو غوښتي چې د اسرائیل حکومت لخوا د نوو یهودي میرزایونو د جوړولو پر ضد د اعتراضونو اواز ته غوږ شي. او د یوکراین پارلمان د مظاهرو ضد قانون چې د اعتراض کوونکو د ځپلو اجازه ورکوي پرون تصویب کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼه ادرس اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان او سیمه په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی دی چې عنوان دی هغه کسان چې د خپل واکمنۍ پر مهال د انجنونو خونځي تړل اوس په خپل د انجنونو لپاره خونځي جوړوي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال انجنونو د تعلیم حق نه درلود خو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو وزیر اوس د انجنونو لپاره خونځي جوړ کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي وکیل احمد متوکل او په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم د هغه مهال سفیر عبدالسلام ضعیف یو خونځي جوړ کړی چې انجنونو پکې دینی زده کړې هم ترلاسه کوي. د ورسپانې په وینا د افغانستان د پوهنې وزارت هغه خونځي چې ښاغلي متوکل یې له بنسټ ایښودونکو څخه دی له تدریسي نظره د کابل ښار یو غوره خونځي بللی دی. وال سټریټ ژورنال زیاتوي وکیل احمد متوکل او مولوی زیف چې دواړو لا د طالبانو له مشر ملا عمر سره د خپل اړیکې د ختمولو په باب سندې ویلي غواړي چې د افغانستان په نورو برخو کې حتی هغه سیمو کې چې طالبان په کفال دي د انجنونو لپاره اکاډمي او په هنتونونو جوړ کړي. دا مطلب لیکونکی وایي په زړه پورې خبره ده چې د متوکل لخوا د جوړ شوي خونځي تقریبا ټول خون کې سړی دي او زده کوونکي وایي چې له دې دورې وروسته به لوړې زده کړې هم ترلاسه کوي. خو د ورسپانې په خبره اخوا بیا په هغو سیمو کې چې طالبان پکې زیات فعال دي اوس مهال 4.5 دولتي خونځي تړلې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورسۍ غنه کې لیکلي دي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي او دروان میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه خپل محارب سرتیري وباسي دا هیواد په بهرن کې د مخدره موادو سره د مبارزې او استخباراتي مرکز جوړوي. واشنگتن پوسټ د امریکایي مقاماتو په حواله وایي په بحرین کې د دې مرکز جوړول له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ یو برخه ده. د متحده ایالاتو د دفاع په وزارت کې د نشئی موادو سره د مبارزې مسؤل ایرن لوګن د سنایو غونډې ته وویل دا مرکز به تر ډیره بریده هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان څخه د امریکا د ملکی او پوځي پرسونل له وتلو وروسته رامنځته کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي د کانګرس د غړو او د افغانستان د بیرغونې لپاره د واشنگتن د مرستو د څارونکو لپاره دا ټکان ورکوونکی ده چې د نشئی موادو په ضد مبارزې باندې د میلیارډونو ډالرو له مصرف وروسته هم دا ستونزه لویه شوې او په دې حساسه مرحله کې افغانستان د بې ثباتۍ له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
دا د آزادې رادیو ده. لوړ رتبه امریکایي چارواکي په افغانستان کې د مخدره موادو او جنایتکارو د یو دولت د رامنځته کېدو د امکان خبرداری ورکوي، ځکه په دې هیواد کې دوی وایي چې د مخدره موادو تولید په بېساري ډول زیات شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمپتش جان سوبکو د خبرو جزئیات په یو رپورت کې خبره شوې چې فرشته جلال زید راوړي.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش جان سوبکو په حواله ویلي، متحدو ایالاتو په تیرو څو لسیزو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره میلیونونه ډالر مصرف کړل، خو د کوکنارو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی. جان سوبکو په یو رپورت کې ویلي، د کوکنارو د کښت زیاتوالي په خاطر د خطر سره چې د مخدره موادو قاچاقلونکي بالاخره پر ټول افغانستان ولکټینګ کړي. جان سوبکو د حقوق کسانو په حواله چې په افغانستان کې کار کوي ویلي، د نړیوالو ځواکونو تر وتلو په افغانستان کې د یو مدرن دولت د طالبانو د یو سختریز رژیم او یا د مخدر موادو د قاچاق پر بنا د جنایتکار حکومت درامنځته کېدو امکان لیدل کېږي. پر پورت کې راغلي چې په افغانستان کې سشکال پر 209000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی، حال دا چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته پر 8000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکي جان سوبکو په خپل رپورت کې وایي، ټول هغه کسان چې ما خبري ورسره کړې فکر کوي چې په دې هیواد کې وضعیت ډیر خراب دی او تر 2014 میلادي کال وروسته هم د حالاتو د ښه کېدو ډیره تمه نسته. داسې معلومیږي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه کومه ځانګړې او روښانه ستراتیژي نه لري څو په لنډ وخت یا په راتلونکي کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه وشي. په افغانستان کې په تیر ایواله سیسه کې د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه 1 میلیارد ډالر او د بیلابیلو زراعتي پروژو د ودی او بدیل کښتونو د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مصرف شوی دي. خو د جان سوبکو په وینا، واشنگتن لا هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې هر اړخیزه او دقیقه ستراتیژي نه لري. جان سوبکو ویلي، داسې نقشې څرګندې سوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي په کلیو او ولسوالیو کې د کوکنارو له کروندګرو سره معامله کوي، هغوی ته د کوکنارو د کرلو اجازه ورکوي او حتی د کوکنارو کرل تشویقوي. په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق څخه وسوال طالبان په مستقیم ډول ګټه اخلي. یو شمېر امریکایي ادارې اټکل کوي چې وسوال طالبان د مخدره موادو د قاچاق د خلکو د تښتولو او ورته فعالیتونو له لارې په کال کې د سلو څخه تر 300 میلیونه ډالر ګټي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو له خوا ویل شوی دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق دومره زیات شوی چې په دې هیواد کې د راتلونکو نظام په اړه اندېښنې پیدا کړې. د افغانستان حکومت هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال وایي، که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي او د مبارزې یو پیاوړی میکانیزم رامنځته شي، د یو نړیوال تهدید درامنسکیدو بیره لري. په دې اړه چې د افغان حکومت اکسلمال د جان سوبکو د دې څرګندونو په اړه څه دي، د فرشتې جلال زئی بل چمتو کړی رپورت اورو.
په افغانستان کې د مخدره موادو د کشت او قاچاق سره د مبارزې وزارت وایي، کنړیوال مرستهونه کړې د مخدره موادو ستونزه به په افغانستان کې پراخه شي او د سیمې هیوادونه به هم قرباني شي. د دې وزارت مرستیال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سرمفتش جان سوبکو د ورستوي خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل، کچېرې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د مخدره موادو د کښت او قاچاق په وړاندې د مبارزې یو سم میکانیزم رامنځته شوی نه وي، دا ویره شته چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه په یو نړیوال تهدید بدل شي. جان سوبکو په یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو او جنایتکارانو د دولت یا نارکو کریمینل سټیټ درامنځته کېدو امکان شته، ځکه په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید په بېساري ډول زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق سره د مبارزې د وزارت مرستیال انجینیر ابراهیم اسهر وایي، یوازې افغانستان د دې ستونزې مسؤلیت نه لري.
یوازې افغانستان خلک افغانستان مسؤل نه دي. که چیرې دا قاضی په بهر نه محدود نشي، د همکاري د جامعه جهاني مشورای منطقه د افغانستان دولت سره مرسته ونه کړي، دا مشکل پاتې افغانستان په خپل ځای کې قضیه کې قرباني شوی ده. تقریبا اضافه تر 1 میلیون خلک معتادین ده. دا یو غټ
جان سوبکو په یو رپورت کې ویلي، د کوکنارو د کښت زیاتوالي په خاطر دا خطر شته چې د مخدره موادو قاچاقلونکي به بل اخره پر ټول افغانستان ولکټینګ کړي. سوبکو د هغو کسانو خبرونو په حواله چې په افغانستان کې کار کوي ویلي د نړیوالو ځواکو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د یوه مدرن دولت د طالبانو د یوه سختدریز رژیم او یا هم د مخدرو موادو د قاچاق پر بنا د جنایتکار حکومت د رامنځته کېدو امکان شته. رپورت وای په افغانستان کې سشکال پر 209,000 هکتار ځمکه کوکنار کړل شوی چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري.
دوستانو و موریدل چې افغان حکومت وایي که چېرته نړیوال ورسره مرسته ونه کړي د مخدره موادو کاروبار واقعا په دې هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدلیدای شي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا خبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور په یو مذهبي مرکز کې یعنی په تبلیغي مرکز کې بومي چاودنې اته کسان وژلي او شپېته نورې ټپیان کړي. د پیښور د امنیتي چارواکو په وینا چاودنې هغه مهال وشوه چې په دغه مرکز کې سلګونه خلک د ماښام پر منځ ولاړ وو. د امنیتي چارواکو په خبره په ټپیانو کې د یو شمېر کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېره تر دې هم لوړه شي. په دې اړه له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور امنیتی مسولین وای د پنځشنبې په ماښام د دغه خار اړوند د پیښور 400 پر لوی لار په تبلیغي مرکز کې چاودنه شوی چې په ترس کې اته کسان مړه او شپېته ټپیان شوي دي. د امنیتی مسولینو د وینا له مخې چاودیدونکي مواد په مرکز کې دننه ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال د ریموټ کنټرول په ذریعه والوزول شول چې سلګونه کسان په دغه مرکز کې د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. د پیښور د پولیسو یو تنجک پوړي چارواکي شفقت ملک د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په چاودنه کې تر دې دمه اته کسان مړه او شپېته ټپیان شوي دي چې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دی او په خبره ښایي د مړو شمېر لوړ شي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
جتنے انجرڈ تھے ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے اور ڈیڈ باڈیز کو لے گئے ہیں تو اور اس کے بعد پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کہیں دوائی
تر چودہ نے ورستہ د پیخی پزای کی مرستندو ایک کارونه روان دی مونگ مڑی او ٹپیان رختون تلیک دولی دی تر لمڑنے پلٹن ورستہ ویل شم چې دا ځان مرګ برید نو بلکې 14 دن کی مواد په مرکز کې دن نزای پر ځای شویو. په 14 نه کې 15 کیلو 14 دن کی مواد کاری دلیو. د شفقت ملک په خبره چاودیدونکي مواد د غوړیو په قوتي کې ځای پر ځای شوي او په بستره کې مرکز ته راوړل شوي وو. نوموړي همداراز ویل په تبلیغي مرکز کې تر لومړۍ چاودنې وروسته دوه نور بمونه هم غیر فعال کړل. د پیښور د لری ریډنګ روغتون د عام اړیکو مسؤل په یوې خبر پاڼه کې رسنیو ته ویلي چې دغه روغتون ته 65 ټپیان وړل شوي وو چې د 50 تنو حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور په تبلیغي مرکز کې د هرې جمعې په شپه د شبې جمعې په نامه مذهبي غونډه کیږي چې پر پیښور سربیره ورته د دې ایالت له لرې پرتو سیمو سلګونه تبلیغیان راځي او تر سهاره پورې پر عبادت بوخت وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان او د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د پیښور په تبلیغي مرکز کې بمی چاودنه غندلې. د پیښور د تبلیغي مرکز د چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې په روانه اونۍ کې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور او نورو اړوندو سیمو کې په ترهګریزو پیښو کې سرګن ډیروالی راغلی دی.
د بلوچستان د صوبایي سملای غړی او د کتران قومي مشر عبدالرحمن کتران د غیر قانوني وسلو چاودیدونکو موادو او د شخصي سندانو درلودلو په تور نیول شوی دی. د ډیلی میل خبرونې د سیمایزو چارواکو په حواله د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د کتران په کور کې شخصي سندانو چې د ماشومان او ښځو په ګډون زیات شمیر کسان پکې په زور ساتل کېدل. فرشته جلال سي په اړه ریپورت لري.
د ډیلی میل خبرونه پرون د سیمایزو چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د کیتران په شخصي زندان کې ماشومان او ښځې هم په زور ساتل کېدل. د پاکستان پولیسو د سردار عبدالرحمن کیتران پر کور تر هغه وروسته عملیات وکړل چې د هغه شخصي ساتونکو د سیمې د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه او د هغوی وسلې وتښتولې. د پاکستان پولیسو ویلي د بلوچستان د بارکان په سیمه کې د کیتران په کور کې زنداني شوي خلک په داسې حال کې وموندل شول چې لاسو او پښو ته یې ځولنې اچول سوی وی. د پاکستان ابزرور خبرونه ویلي چې په هغو وطنو کې چې د کیتران په کور کې زنداني شوی وو درې تنه ماشومان وو. د سیمې د پولیسو مشر محمد غفور ماری خبري اژانسونو ته ویلي پولیسو د دې کسانو تر موندلو وروسته عبدالرحمن کیتران او د هغه شپږ ساتونکي ونیول. د سیمې د پولیسو مشر زیاته کړي چې د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند د دې غړي په شخصي زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند شوی. خو د پاکستان د صوبایي پارلمان د غړي ادعا کړي چې پر دې لګیدلي تورونه سیاسي دي او پولیس په غیر قانوني ډول د کور ته ننوتلي دي. د عبدالرحمن کیتران میرمن هم سیاسي فعالیت کوي. د پاکستان پولیسو ویلي د عبدالرحمن کیتران پر کور د عملیاتو پر مهال د وسلو او چاودیدونکو موادو ډک موټر نیول شوی دی.
دوستانو په همدې رپورت سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. خو دا د نن ورځې لپاره زموږ لومړنی نیم ساعت خبري مجله وا. زموږ بل خبري مجله او د ټولو ورځې خبرونه لا په مخ کې دي. زموږ د دې خبرو شو مطالب او تفصيل چې په دې مجله کې خبره شول تاسو زموږ ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو ادرس